د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او 219 پروګرامونه هم اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لنډیا 7 د نومبر 28 د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیار بلو سو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2023 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول شوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل شوي او نیول شوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لاس پرځنې اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویا او سنی وسلول له مورچورا کښته کیږي او پر یو او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتسیب کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانستلو چاري څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر 28 را په دی خو د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل شوي او شاوخوا 180 ټپیان شوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویا او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل شوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. د ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې د وسلوال پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت ووځي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکرين او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکرين پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د پلارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولای سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړې دي. تکل سبه چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبري وکړي. لمحالويش تر سم تمه د جګړه لوبي د فبراير له 19 د مارچ تر 9 په پاکستان کې وسی. په هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نځي. د راپورونو لمه خدا سي اټکل کړي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبي په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نوري په متحده عرب امارات کې. لدی وړاندیز تر مخ کې پاکستان مخالفت کړی وو. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د وی سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبري کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروه د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلیز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلیز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړی شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخاروا خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملي همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروا ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګیدلی تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخاروا تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس غړو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباز په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسني حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډېره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شیزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عبیدس پوجمی راپور لري.
د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانې تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې تریویستي او د چای خانو دروازې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤول د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاوخوا 60% مراجعین ښځې وي، خو طالبانو د هغه د کافی د ښځو برخه تړلې ده.
د تیرې چهارشنبې رئیس راغلل راته وویل چې خدا خپلې وتړي چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د ښځو کافی شاپونه دی وتړل شي. دلیل دا و چې دلته ښځو ته د فساد زمينه برابرېږي. موږ ته روښانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه و، ځایونه جلاو، څوک نه ورتل، ښځې حجاب کوي، نه یې د خانیات کارول او یوازې قهوه او یخ څښاکونه څښل.
د یوې بلې کافې یا چایخانې مسؤولې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبې په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو د کافی شاپونو یو شمیر مالکینو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم له منع کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافی خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافې بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافې به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په خوا په هرات کې شپږ کافي وي چې متاسفانه د تېرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه دربنده وو. موږ لکه دا چې د خپل اجر په تمه ناست یو او هیڅ مو له لاسه نه
کېږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافې وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوې او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترانو د حکومت جوړوو او
بیکاری در افغانستان در نور و سیم و پشان پکتیا که همزوانان لستون دو سر مخامخ کری. خود ده فابریکه کارگر وای چه پا ده زایی که تر کار موندنی و روسته ده جوگشه وی چخپل و کرانوی سر سناتسم رسته و کی یو تن کارگر نجیب الله ویل
مخی مکار نو کرده دلتا راغلی و پا لمره سر که دشپک میاسی مکتا ترنین را کلسی بده بخاکی وست ده ده گرمهش مسلکی کارکون کی و دلتا خو ماش را کول کی گی دلتا دمگ زندگی دلتا خو جوڑه ده وستی کورانه ساتان پی کهو پا هم ده ماش بزره با.
پا افغانستان او خاصتان پکتیا که ده دار اول کارخونه او فابریکوی و بلخ گنه دا بلل کی گی ها غزاره اوسپنه چه پخوا به هر تولل کی ده او پودی رناچی زبای بخرسی ده اوس پا ده فابریکو که ورزین ده کار وسایل جوری گی. یو بل کارگر بشیر احمد ویل
اکثرت داخل دی افغانستان اوسپنه بیا دلته موږ زړه کمانه استعمالو نه اوسپنه استعمالو چې هغه د روس ناراضي نو دا اوسپنه لا ولته کټای کیږي بیا غن روس ته د اسلا پروسا تسمین سیغل لپاره بیا د ګرمول کیږي تقریبا د 15 پرسونه د تیریږي غن روس ته ماده کیږي بیا روس ته برته موږ دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنگ کیږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګر او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجود دي. دلته په
صنعت باندې بوخري او کار کی الحمدلله وضعیت شناسه نسبتا خوشوي دي اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې
بلورې ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه دا هم تفصیل
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالې کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره یې د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه کومو کسانو چې یادې مرستې ترلاسه کړې پرې خوښ دي منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه مؤسسې لپاره موږ سره همکاري شوې ده په دې کې هم څه پاتې ده او په دې کې د نور سره جامع او وغیرہ شهید جنګونه دي په دې کې موږ ډېر خوشاله یو
دلته مهاجر مې په مرکز کې او دا کومه مرسته چې دلته شوې ده د ژمنه مرسته ده د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې موږ د ولس د مهاجرینو د غریب خلکو آواز او احوال بنسره خیریه بنسره ترسې او هغه موږ سره معنا خپل په برخه کې مرسته کوي ژمنه
د کورنیو په تیرو کلونو کې د جنگونو او نامنی علماله خپل مین یو سیمه پریخي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ منگ غالو چھ آئندہ سے غریبانان سرا فقیران سرا ہمکاری ہوشی
خدا دے وکلو چھ دا غریبان اور مشرقین لاس نمے ہونیش نور و خیریہ محسن ہم دا گفتنا دا چھ پل پا برخا کی دا مہاجرین و نور و اسید پجر خرق سرا بعد پا وقت سرا ہمکاری ہوشی
چارواکی بیا وای دوی د ولسونو له یادو ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډه همکاري ورته سانتیبي او مرستي چمتو کړي
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15 مادي خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټولو لومړنۍ حقونو څخه به برخې کړي دي کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنه معتاد وي
اول کې و چرت وهله اما داسې متات نه و وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیری خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې معاش اخیست په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابر زیات شوی دی د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي هغه وایي مور پلار د دې په ماشومتوب مړ شوی و ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و لاغلی لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده، زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوه دی راغی، ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند تباه کړه ته. متاسفانه چې محتاد و، ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده ډېر. دغه اوس هم وینم، اوس فعلان هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا محتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر شولو ایران ته لاړو. چې بېرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ما ته سړی نه سه، دا ذاتي نه د ما مېړه سه، نه موږ ته خرڅ راکړه، نه مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ماته زه له مکتب نه ایستلی وم. تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده. اول کې و چرسې وهله، اما داسې محتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته زتی بیخي ختم کړ، ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، زه ځنو مقصد مېړه را ورې کړه.
بیا تا سره د دې مېړه برخورد څه رقم و؟ وهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې را سره کوو. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې وینمه، زه چې یتیمان وینمه، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثلا رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همېشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د موږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایز ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکول؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله او څنګه. همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به پې جوړ کړه، کالي به یې پې ویسته، کالي به یې بېرته راوړه، کالي به ما سوازول هغه د مینځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصله نایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به معلما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې د له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړ هم نه سه مجبوره سوم ذاتي مې خط دې واخیسته جدا سوم اتې
خط دې څنګه واخیسته آسانه و سخت و قبلوه څنګه یې کوه ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخت و ډېره ماته مشکله وه ډېره مشکله وه دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دی واخیسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه اووه کاله تېر شو اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیسته
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
و خو د وړ و منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورتویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه یلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نشې کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه خوري
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې وهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس له هغه نه ذتي بیا ذتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار
وکړه و باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیست ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي د هدف همدا و چې ما د خپل هغه لاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅخه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوک ونه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس د داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر غو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې سته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډئ بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپل لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې، ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څنګه هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره او کړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی، ولی دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره په کې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زو روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی، ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ لعیب ښکاري، دا موږ لعار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري، زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شری دې قره کته په دې سفر باندې زیات به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی. دویمه خبره ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضین، هغه باید عادل نه کار ولې، او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکول شي، خو بدلی د خځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خځې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خځې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي، له منګه طلاق وي، اغه له منګه خلع وي. نو د شریعت لپاره د طلاق د استعمالول شو، د خځې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقید نو ورکول په صورت کې، یا د خځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول فنه کولو په صورت کې، چې دغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات پوره نه کړي شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي، ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره یې عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې ډېر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زوار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې به نشي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وداشین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېروځي د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لورې په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس وو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي ټکول کېږي د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي په ټولنه کې درپدله ګرځي بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي دا د ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې دې پلټنې څخه کار واخلي یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی د دوی مسولیت دی داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسولیت لري په دې کې باید څېړنه وکړي فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي عجله ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټي څوک دي ځکه خبرې چې څوک په ځنه ملګری وګوره هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ وڅېړي شاوخای وڅېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او یو څوک سره کښینی غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه چې امکان ولري او خو مخکې چې دی عجله وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې یو کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل ځلې سره کور ووتله نو بیا غستالو نه ده په دې لاس باندې کبه کې شو نو سره کور ووتله به چې څوک ته څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره داسې باید خاوند پیدا کړي په کار پوهي تعلیم یافته یې په ژبه پوه زبان یې نور شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړې چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضاره شي او ځنه خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي نو یو خو ضرورت دی یعنې حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې دورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو مهر د ښځې حق دی مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده پلار ته ورکوي ورونو ته ورکوي ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي بېرته خاوند ته ورکوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي هماغه جینۍ ته ورکړل شي هماغه جینۍ ورباندې خپل ځان ته طلا واخلي ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي کاري ورباندې واخلي که چېرته خاوند کمزوری وي اقتصادي خراب وي هغه سره څه کومک وکوي دا ډېره بهتره ده چې دې باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقت ده د کورنۍ جوړېدل دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او نه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته وویل چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبی نه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي. دوه کاله عمره کوي نارینه، درې کاله عمره کوي، څلور کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې، افغانان ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مکتنه چونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته؟ پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کاروبار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالینو دوکان لرم، د پلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داس نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، منطقه کې، د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري تاباندې، او د خپل جسم دی دم په تاباندې حق لري چې تل تلاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریات لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه واډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. د خبرې نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستونې فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورواز نه راځي او بغیر درواز نه شپې حتمن شپه ورواز دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل موبایل کې سره ولري، خپل موبایل کې سره مشوره وکوي، خپل موبایل کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت دی دی او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد و تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نظم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي، حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیدرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بچاری خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبره ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، چې ریجی میرمن خبره نوی په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمن څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوري، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وای، حتی زما نوم دی ورته یاد کی چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه ماده خبره واره دی په رادیو کې. نو ته ایز ما خاوند د ما سره یو دقیقې نه لکه په شفافیت باندې د ما ته راځي سره خبرې وکړو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درم انسان ته خبره لاړه نشي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلاتې دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې تاسو چا سره شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناستی ولا زما ملا خوږي یو زما سر خوږي زما زړه خوږي، ولکه ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. په دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی، نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته نه مني نو به دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته وایي، دغه ورور ته وایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرار هم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه، لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله، یو داسې مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي، د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنې نه دی خبر. دغه انسانان چې دي الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء، د قوامیت چې تا ته نارینه و الله تا ته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تا ته درکړی چې ته مسؤول یې دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبر وکړو حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي، د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر پخلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق خاطر باندې وځي نو خو ډېره ښه خبره ده، نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي چې یعنی هر څه مزه که حق می د مال لپاره به یې، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې خودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي، داسې یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کږې پوښتې نه پیدا ده، دا پوښتې کږه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي، ماتوالی طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده، ولې کږه ده. زه من هیڅ متخصص د موږ څېړنې دغه وایي چپ طرف ته، ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت الرجال په قرآن کریم کې نشته، اوس څوارلس صورتونه موږ تاسو لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زه میلونی زه میلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی یې، ته د مېلمه احترام کوي، څنګه 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 څنګه. نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو، که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم ځنه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی، یو زره و 1350 نمبر دی، البانی هم دا حدیث یې کړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به ښځې ته دغه امر کړی و چې دای سجده وکوي، چې خپل خاوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي، د دې معنا دغه نه ده چې ښځه باید سجده وکوي، د دې معنا دغه ده چې ښځه باید د نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنا؟ د ده حیا باید وساتي، عفت باید وساتی، کور باید وساتی، گرای سفر کی اولادونه باید وساتی، رازونه باید وساتی، اسرار باید وساتی. خو نارینه موږ نارینه باید دین غلط مفهوم باید و نه خلو چې خو تاسو چې موږ تاسو سجده وکاو یا کچر تاسو دا موږ تاسو نه 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 انسان انسان تاسو سجده نه کوي. دلته مقصود د سجده دا غدې چې دا اطاعت دی. خو بیا بل مقابل خزه هم درس به سره حقوق لري. یو نارینه مطرای متوزما شروط په کې په واده کې زداس خزه غوړم داس غوړم داس غوړم داس غوړم مته د ډاکټر صدا خزه غوړم لکه فاطمه خلاصه د خبره. نو مرته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و د علی رضی الله عنه خزه و. نو مرته مت علی فاطمه غوړې ته څوک بوتله بله فاطمه غوړې. موږ نارینه کله کله ځان رانه ورخشي د موږ رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو. نه ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا د دې دغه چې له امر تو امر ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته. خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي، عسکري نظام باید رانوړي، وهل باید ونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی، خپله نور یې پرېښی، خپله کورنۍ یې پرېښی، خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي. مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غوسه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي. دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري. او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. دې معنی دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، چې چیرته ځم، سفر مې چیرته دی، څومره وخت ځم، څه کوم، څه کله راځم. دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کې.
درن دوستانو داوا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري.